بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سالسه.
ډیر مننه جاوید نعیمی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمول موافقه هیله بخښون کده خو له خطره خالی هم نه ده. نن یک شنبه ده د سلواغی عدلوی اوشتمه د فبروري 14مه پایل خبرونه کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسي پالوسي په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل. د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه. له ولسمشر غنی سره د لینسي ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلی دي. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسېدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي. د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي. ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې.
The United States predominantly reason for being in Afghanistan.
د امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیت دی. نو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیمه ایزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات یې نه دي خپاره سوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دوو مهمو مسئلو خبرې وکړي.
The jury is out on Pakistan releasing
the پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د سولې پروسې د ملاتړ معنا نه لري. هغه یو فرد دی. موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمیز امنیت لپاره ګډ تفاهم. ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیاتو کې له القاعده شبکې جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی. په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت سوې. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته د نه رسېدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري. کورونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي. دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهن ښار کې کشف سو. د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده.
President Trump, as I told you, has been convinced.
دغه څنګه چې ما درته وویل ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی. نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې له یو رژیم سره خبرې وکړي. خو زه فکر کوم چې هغوی په غلطه دي. هغوی وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی. نو هغوی له تیرو یو څلوېښت کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سوي دي. هغوی باید دا ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی. د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه ووت او وی ویل چې نیمګړتیا وی لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې امریکا سره پر هغه اټمی موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه له سره مذاکرې نه کوي. ظریف زیاته کړه چې پر هغې خبرې سوي دي یو آس دوه وارې نه خرڅیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړي دي. هغه زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځن مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و، خو ایمانویل ماکرون پرون ویل چې کچیرې د البانیا او شمالي مقدونیا په اړه د اروپایي کمیسیون راپور مثبت و، د هغوی د غړیتوب بحث به پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زیلینسکی پرون د جرمنی په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینې کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسکي سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زیلینسکی ویلي
موږ
د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نسي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دا له معلومه نه ده چې په دې عراق کې چې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبري اجنس خبریالانو راپور ورکړی چې د څو توغندیو د چاودنو اوازونه یې اورېدلې دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیرې دي یوه الوتکه راڅرخېده. واشنګټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشا داخل بللې چې ایران یې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکې دي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. دا هم اوري چې په پکتیکا کې د سولې په ملاتړ کمپاین پیل شوی.
دا یو ډیر ښه کمپاین د خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. موږ هیله ده چې جنگ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
افغان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاوانی کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد دی ماته تاوان راغلی دی. چې چین ته مال رسولی دی ډېر مشکلات لري.
په خوست کې د نشې توکو د مخنیوي لپاره تازه پریکړه شوی.
د درخیلو په حدودو کې چا نشئی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره که بیا هم دوی دې ته ورته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کورس وځول کیږي.
د خبرونې په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطره خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقه طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له پرشته جلال زئی څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانیږي. یو شمیر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګندسي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بلې یکشنبې چې د فبروري 22 ده عملي کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدواري ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړې سي په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ په چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوېسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقې پر اساس به یو ونې د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هر ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې لا تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبانو سره د تاریخوالي د کمول موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. په دې ورستیو کې د افغانستان په تړاو د سولې هڅې په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر چټکی سوي دي. په همدې حال کې د اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې پرون کړي. له خان محمد سینا نور تفصیل لوري.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړای شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستی مرجع د رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي ثبات او همپالنې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په هکله وروستی تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بخونکې نښې لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تیره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هادي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاستمداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي، په دې کې ولې سیاسیونو ته هم باید حق ورکړل شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدی د سرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه بل خبر دا دی چې په پکتیکا کې دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې کمپاین کې نه یوازې خلکو ته د سولې پیغامونه رسوي، بلکې د جګړې له ښکېل خواوو څخه غواړي چې د یو بل په وړاندې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلي او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد آزادۍ راډیو ته وویل:
دلته مو په ارګون کې اوس په یعنی د ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی دی او د کلی په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام تر یو حده پورې ورسوو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مولوی عبدالحمید د خپلو نورو ملګرو ترڅنګ په دې کمپاین کې د سولې په اړه په کلیو، جماعتونو او دینی مدرسو کې تقریرونه کوي. د ول
قسم خدای دې چې په هغه درې شپو ورمن کې چې په کومه اړه کوي په توګه لري، خځو بل خوشحالي زړل، سپیری او قسم د خوشحالي زړل، دغه مې د ورته تقریبا قسم د خوشحالي زړل.
محمد الله همتیار چې د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی دی او په دې کمپاین کې برخه اخیستی وایي:
پکتیکا کې دینی عالمانو د سولې لپاره جماعت په جماعت او کلی په کلی کمپاین پیل کړی دی. دا یو ډېر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. موږ هیله ده چې جنگ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
مدنی فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او استوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدني فعال رحمان الله مخلص هم وایي له دې کمپاین یې مخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ وچت کی او د وی سوکاله ټولنې غوښتنه وکي.
ل دغه کمپاین مو خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې سوله بدبختی ده. د بدبختی جګړې خو ډیر ځوانان رته قرباني کړل، ډیر مشومان یتیمان کړل او ډیر خزې پکې کونډې شوې. راځي نور د یوې پایدار سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې له طالبانو سره د سولې د وی ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په یو وخت پر شوې خبر پاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک دونکې هوکړه به مشروطه منځپانګه ولري. د امریکایي لوري په وینا طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالۍ څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
د نجیب الله الخیل راپور مو اورید. په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکو د لپاره ظاهر څخه به وره چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلې دي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یو کال کې څو ځله خبرې کړې، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالی پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر اوو ورځنۍ مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د شنبې پر ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبيني ښودلې او ویلې دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي پر راکمولو کې خپل رښتونې وړتیا وشي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېرې کسان هم هیله من کړي او هم اندېښنې رامنځته کړي دي. د شوزو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نسي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ تر سره کیږي. د دې لاند مطلب انوان داسې دی: د سولې تصور د اصري افغانستان انزور. په دې مطلب کې راغلي لیکوال اکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزکس په خپل دین نندارتون کې نندارچیان افغانستان ته دننه بیایي څو د په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انزور چاپ شوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلي دغه نندارتون شي حتی په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلای سي.
د سوداګری او پنګونی خونه وای چې چین ته د جلغوزو د لیژد ستونزې حل سوي دي. خو د جلغوزو سوداګر به وای چې چین ته د الوتنو بندیدل د دې سبب سوي چې د پاس هزار ټنه جلغوزي د هوا دننه انبار پاتې سي. نور جزئیات لکبله د جی بی نادر په راپور کې.
کسه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیګ لړۍ بیا پیل شوی، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیګ برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوي او له امله دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي کسه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېرې ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصا چې ما دي چینایانو سره قرارداد ده ماته توان راغلی ده، نو دغه رقم دیمانه نور هغه چې دي چې چا چین ته مال رسولای ده ډیر مشکلات لري، ځکه چین ولاته چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرز لا ساتول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
پر اوسه پر خو چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته وال تا چې رسیدلې و هغه عمل ته باندو تجارت خانه ته له باندې ودا دیو او بل دلته خوست کې یا پر نور ولایتو کې جلغوزي پاتې دي همدا پاتې دي. روسا تور صادر شوی نه دی، دا یو چې د دنیا مخ کې خرڅوي دی، الته لاړ دی خرڅوي دی، پیسې باندې دی، روسا پر باندې دی، بنګونو نه هر سال یار نه باندې دی، روسا پر نه درغله.
د خغلی منګل په وینا کې د هود د میاشتې 15 نیټه پوري د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشټون لامل به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خدا لړی تیره یک شنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیدي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د کورونا او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکی معاونیت سره په همغږۍ په تیرو 15 کلونو کې 2.5 ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوي دي. د یادې خونې ویان جانقان نوید نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتی ستونزې شریکې کړي او هغوی د ژر هواري ژمنه کړې ده.
د سوداګرۍ
او پانګونې خونې کابل کې د چین سفیر سره د یادو ستونزو په تړاو خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې لږ تر لږه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی همژمنه کړې چې د هوایي دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو دا ستونزه د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي، دواړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلی نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د راانتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر خلاف یو بې ساری تړون سوی دی. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو د نشه یي توکو د کارونې همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي تړون وکړ. یا تړون چې خلکو او رسنیو ته د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې ابلاغ شو کې راغلي که د حیدرخیلو قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ، د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي. د حیدرخیلو یو قومي مشر خانولي وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشه یانو او د نشه یي توکو کارو باریان نه پریږدي.
مونږ قومي تړون داسې کړی دی، ټولو مشرانو، ځوانانو، کشرانو، مولایانو، د خپل خور ناسیم خردار بلو سیم خردار دا منه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دا به نه کړي. که بیا یې وکړل بیا نو کرسیزو کډی برود وطن کې خوست کې اسماعیل خیل په ولسوالۍ کې نه پریږدي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هم وایي که څوک په کلي او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکیو په واسطه حکومت ته سپاري.
دا کلک مونږ مانی کړی دي. حیدرخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرانو ته وظیفه ورکړې ده چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوری. دا په سلسله په اسماعیل خیل ورسیږي او په مندوزایو به رسیږي. دا تړون ټول مشترک مونږ دا کړی ده.
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو، روڼ اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستې او یوه ګډه پرېکړې هم لیکلې ده. د یاد سیمې یو ځوان رشید الله همدر د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل:
که د درخیلو په حدودو کې چا نشه‌یي مواد خرڅول، په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون، مشرون او دیني علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره که بیا هم دوی دې ته ورته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کور سوځول کېږي او د حیدرخیلو د حدودو د قلمرو څخه به دوی شړل کېږي. بعضې د نشه‌یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولۍ شربتون روغلي د همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر مې هم د پریکړلیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه‌یي مواد په خلکو نه پلوري.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان نورانی وویل که څه هم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې تر ډېره خلک د علم په ګاڼه سنبال دي، خو بیا هم د نشه‌یي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هرکلی کوم او نورو خلکو ته، نورو ولسوالیو ته، نورو ولایتونو ته دغه تړون باید الهام په توګه باید وکارول شي تر څو نور قومونه هم راویښ شي او ورته تړونونه رامنځته کړي.
بل لوري ته د خوست اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانېږي چې د ولس په ملاتړ تر ډېره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په دسل کې چې پر واشنګټن نیوکې کېږي چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوې مقابلې د پیل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني په مونټرن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په دوهمه ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پامپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا یې اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ouvel da mal azadi prata pa bahrani siyasat ki hiftawr etebar nu shularalai mujnus kawalai che da tal para da amerika da mutahido iyalato kashar sharik patasho zakabaid gumanu che podini mawaridu ki ikhtilaf laru mujda iran pa masala ki ikhtilaf laru mujla mali iqtisadi aw pawzi istiqlal prata da zan munasib bahrani siyasat nu su jorawalai. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرر د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کېږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمنی کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځتلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده، موږ ټول د بری په حال کې یو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاد جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په منشن امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي، نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پیل ملاتړ به وکړي. ښاغلی ماکرون تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د خپل هواد په جګړه ځپلي ختیځ کې د سیمایزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکی زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمایز انتخابات غواړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلي. دا له معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی راډیو اور تفصیلی د آزادی راډیو پر ویب سایټ لوستلای سي آزادی راډیو ډاٹ کام یا هم آزادی راډیو ټکی او ار جی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې 11 دقیقې او 15 ثانیې دي. د غزنی اوسیدونکو انتقاد لري چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپل ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې ډېرې ستونزې لري چې باید تر اړوند مسؤلانو ورسیږي. خو د ولایتي شورا د وکیلانو همکاري په دې برخه کې کمزورې ده. خو د ولایتي شورا غړي وایي چې ډېرې وخت امنیتي ستونزو له کبله په غزنی کې نه اوسي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو وایي د ولایتي شورا وکیلان د همدی پر رایو وکیلان سوي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه چې د خلکو ستونزې او شکایتونه به د مسؤلینو تر غوږونو رسوي، خو کړې وعدې لکه څنګه چې لازمې وې نه دي عملي کړې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر رایو راغلي وکیلان دي د خلکو د ستونزو په هواري کې همکاري وکړي. محمد شفیع چې په لکنه د ولایتي شورا دفتر مخې ته ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل
پیلون پلاس کې دی غوړم چې تذکرې تایید وکم. دا دوی درې ورځې کې راځم بند دروازو شاته ولاړ یم، تذکرې تایید دونه څوک نسته چې تذکرې را تایید کړي. ولایتي شورا پښتنه د خلکو کوم د مشرانو ګردانو درولي دروازو شاته وای څوک نسته چې در تایید کړي. نو د نورو ډیر خلکو کارونو بن پاته دی را سره ولاړ دي. نور خلګو
عزیز احمد هم ورته ستونزه بیانوي.
تقریبا درې څلور ځله کېږي چې ولایتي شورا ته راغلی وم، وکیلان پر ځای نه پیدا کېږي. نن بیا راغلی یم خو متاسفانه سي وکیل صاحبان ټول په شخصي کارونو باندې مصروف دي. تاسو په نامه باندې د ولس استازي ځان معرفي کوي، سو استفاده هم له دې نامه کوي، خپلو شخصي کارونو ته مخه کړي.
دا دغه مراجعینو ستونزه مې په ټلیفون د غزنی د ولایتي شورا له مرستیال امان الله کمرانی سره شریکه کړه. ښاغلی کمرانی راته وویل چې په کابل کې دی. دی وایي وکیلان ډیری وخت امنیتي ستونزو له امله په غزنی کې نه وي، خو ټینګار کوي چې د چا کار نه دی ځنډول سوی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي سوی ده.
د ټول وزیر صاحبانو کورونه وری په غزنی کې اوس د امنیتي مشکلاتو له خاطره د اکثرو کورونو کابل ته راغلي. داسې خلک شکایت کوي، د خلکو شکایت په جای ده، خو داسې دوی وایي چې په شورای ولایتي کې چا کار نه خلاصېږي یا د چا کار بندېږي. په هېڅ صورت د چا نه کار بند سوی، نه د چا کار ماتل سوی. شورای ولایتي ته کار کاغذ راغلی یا
دا غزنی ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم چې د ولایتي شورا غړي د خلکو استازي دي خو د دوی په خبره د خلکو باور یې له لاسه ورکړی دی ځکه ډیری وخت په خپلو شخصي کارونو بوخت وي.
سید احمد عمری له کندهار په خپل سمس کې لیکلي څوک چې سولې ته خند جوړوي هغه د سولې او افغانانو دښمنان دي خپل هدف ته به ونه رسیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي امریکا د نور شرطونه پر طالبانو نه زیاتوي. شفی جان زدران د خوست له ندرشاکوټ څخه لیکلي د سولې د خبرو لپاره یو قوي او ټول شموله حیات باید چې معلوم سي. قدیر تکین لیکلي د سولې موافقه باید لاسلیک سي چې د وضعیت له بهبود سره مرسته وکړي. شفی الله شیدال نورستان لیکلي په افغانستان کې تل سوله له خدای څخه غواړو. عتیق الله همت د زابل له شاجود څخه لیکلي ډیر خوشحاله یم چې د سولې خبرو پرمختګ کړی. خدای دې نور دغه د جنگ اور زموږ له هیواد څخه ورک کړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي که طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دې اور بند وکړي بیا د سولې خبرې. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلي د افغانستان مشران د ملي ګټو ته تر خپلو شخصي ګټو ترجیح ورکوي تر څو د سولې موافقه وسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې اوس شام نیت دی او زموږ د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته کوو. د هلمند له نادلي څخه خان محمد اسلام یار په بل سیمه کې لیکلي په نادلي ولسوالۍ کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه کار نه کوي هیله ده چې مسؤولان خبر سي. خپلواک ساپۍ د لغمان له علي شنګ څخه لیکلي د روغتیا وزارت باید د تصویري او صوتي رسنیو له لارې د کورونا وایرس د نښو نښانو په اړه هیوادوالو ته معلومات ورکړي. سمیع الله حلیمي تندر د ماشونو د ښوونکو د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده او جعفري لیکلي چې د سون توکي او خوراکي توکي ګران سوي دي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سیکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی. ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کیناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي، که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي، د وخت په تېرېدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې، تابن بیرو هم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي، هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دی هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول، نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تیر شوی ده، داسې وخت درباندې تیر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دی مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي. او سی ډي ورته وایي اوبسسف کمپلسر ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوه چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړمه چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله، نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو زه ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي، په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول ور وښيي، هغوی ته ور زده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتیږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې ګوتکړي، دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
په ځان د بې باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېری ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه به څه؟
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هر څه په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې وي. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد راسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د ده په ذهن کې دي، د ده په رواني حالتونو کې دي، د ده په زده کړه کې دي، د ده په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان په رابطه او د نورو په رابطه او په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان شته دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کمې نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد، نو دی
په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دی همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم څیزونه ګڼي او د کمو څیزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولی، وړو وړو څیزونو کې ګیر پاتې وي. دی کولی شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولی شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، یو ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدې ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان په خپله وخوري، په داسې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپېریال ته دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي استواره کولی څوک، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته. وضعیت داسې بد دی نو بس همداسې دی.
استاد، نو دا د حل لارې به څه وي؟
تر ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي اصلا، مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني چې څه دي. همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپلې توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ماګ ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دوی ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانه تکړه دی. هغه زر کتابه چا ویلي ده خبرې نه شي کولی اصلا. دی هغه ته قایل دی، خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی اصلا، د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپلې توانمندۍ شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپله سرمایه وګڼو ټوله. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت د نورو سره چې دی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو، او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي خپل ژوند. یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د دې هغو ضررونو نه چې کېدی شي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا اوسو چې مثلا که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو، اما پایلې ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوونکو، له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو مرکه واورېده. د تاندې څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی، او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه، او د پور اندازه څومره پیسو ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پرق په مسایو نه اخلي، خپل تولید کې خپل تاسیساتو نه منابع نه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چې وزارت مالی سره تفاهم کې مونږ یو، تر وزارت مالی باید پیسې ورکی دوامدار، خو هغه د خپل بودجه مطابق به پیسې ورکی. اما مخکمنده 50% چې دی رهایشي دی، تجارتی دی، صنعتی دی، کدی که هم وکیل صاحبان شامل دی، مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی، وزیر صاحبان هم شامل دی، لیکن مونږ مبارزه علی فساد د مقروزین که یو برنامه مونږ نیولې چې با دوزان برق معرفی شوین دی برنامه تحت، یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي، مونږ کمپین وکړي هر هفته لس که پنځه لس نمونه د هر ولایت هغه کسان نوم ورکوي، هغه شکایت چې مخکې چوده زورمن نه نیسي عام خلک نیسي، نه د کمپاین مطابق مونږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل برق نه ورکوي یا موږ ته جزنه ورکوي هغه نوم شهرت مکمله مونږ تعقیب کوو.
تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبرې وکړي، دغه وکیلان وزیران او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. مونږ هر هفته نوم تاسو لست کې همداسې خپل جهادي
قومندانان
نو داس کسان اوس لستونه مونږ محکم نشر کړو
اوس هم نشر کوو، لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسیږي، کومک نسته، ولی سیستم نه رامنځته کوي.
مونږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو، لیکن د حل لپاره مونږ د میترای پیشبرداشت هوشمند ته وي میترای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی کې دی او اسو د نه پاس چې بل برق نه ورکې یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي، ماهانه بل ورکې د میتر هوشمند پیشبرداشت مونږ انشاء الله سیستم ته بنسپو ورته ورکو. ولې چې لږ وخت دینه پر وخت سوچ مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي، اوس مونږ چې نوې سیستم د زو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافق سیستم باندې تطبیق کو، ډیر پرسه کار کو، کار روان دي.
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي، اوس ور دوی لاینه قطع کوي،
لاین موږ قطع کو. هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس که اسان تاسو ګوري ساحه بس کوسه باندې زموږ کسان نه پریجل ته کوسه دلر شو. ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره بزن سره وړو چاغي به کمرې نه شرمېږي او موږ کومارونه کی زو قطع کو، لیکن خبر دار چې دن می قطع کو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانینو ته
ابدی امید سره چې دې ما شرم نه بل بل، لیکن خبر دار چې مر سره مخ مخ می بل قطع کو اخو می کو نو شپه بغي بیا به تاریخ په لاین تر کوي یار کوي نو موږ نو مم د تقریبا دیش سپنس او کسان نمونه مونږه سرنوالي ته استفاده کوي،
مونږ استفاده کو
د پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورټ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي، دا لیک فرق دی. هغه په تفاهم نامه سره انشاء الله دا مشکل حل شوی، نو هغه مشکل نشته، لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خر خپل د خلک د وجدان ده، باید مجبور شي څوک برق استفاده کوم، برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکې او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چې دی، لیکن دې کسان سره انشاء الله دا پیش پرده
غالب صاحب یو خبر یو شکایت چې خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو، ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي، هغه زورمن چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولده معرفي کوو نور دینه بوګه سو
خلک روښه معرفي کړي
موږ دا کسان نو مې ورک ټول مې معرفي کوم مکتوب مې ورک ټول معرفي کړي
سرنوالي هغه راغوختي
او سرنوالي باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ سرنوالي با مکتوب کې دیش بلې ګلې ورکو اوس یا کمیټه خاص سرنوالي ته فهم نامې سره امضا شوی دا موږ د لسنس بیا ورته یاري موږ به سکتب سرنوالي ته نو مټ ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایت دی نو موږ اختاریا ورکو نو مې نشر کو بل مې قطع کو کدينه پسن بیا د کس نشر میګي بل برنور کې به سرنوالي ته سرنوالي به دیوبه وی وړي ا کمیټه امید ان شاء الله یو مېش روان میاش کې کمیټه د سرنوالي بوشي مخکې ولې موږ سرنوالي تقاضا دا و چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلي راځي کمیټه تعین شي اما خ لاس او پنځه ورځې دنه دنه تصفیه شي صاحب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساي نه اخلو امید دې سره ان شاء الله سرنوالي هم کار تم سره دې پولیس مو سره همکار دی موږ اکثر سای جزو کمانډان د حوزې موږ سره زی امید دې موږ سره کومک شنو راځي
غالب صاحب بل موضوع دی بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي هغه شکایت کوي چې دغه بل موږ ته دو میاشتنه ورسره راځي ولی ما هو را بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولی میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتي شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی مسئولیتونه زموږ د دادې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد منځوري امغه د تطبیق امغه د عمل د خاطر موږ حاضر یو چې بل بق یو میاش تطبیق کو، لیکن بشاته کې زموږ د مالکین د شرکت د خبرو منیو دویم پارلمان ته مونږ طرح لیږلې هغې به مونږ سره ومني. دوه خلک خیال کوي چې بل برق میاشت جوشي د یو مصرف به کمیږي ولې چې کټګوري بندي یې صفر نه دوه سوه دوه سوه څلور سوه نه طرحه د مونږ دا دوه طرحه لرو یا کټګوري به کمو میاشت میاشت به بل در کوم درته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړوم منگا مزار کے دے ایراد کے دے زمین اغبل بتاول کے امداد دوش زمونگا شرط یا طرح زمونگا اومنی بورڈ یا پارلمان منگا تبلو او دون بندے
دسر دخل کو مصرف دسر دخل کو بنیا کوم توان چ رازی دو میشتو د بکمیگی
نہ نہ کبیگی دخل کم دم اشتباہ ام در خل خیال کی چ منگا بل برق چ بیا میشول گما زما اغه مصرف کٹیگوری چ ضرب کیگی تیتہ ضرب کیگی ولی ار میش کی دا وچ یو میاش پس تا کتگوری نول طول لس افغانی بانیزی زو کتگوری تبیلو منو چه کتگوری می تبیل کو کلوات کمو منو مجبوریم زو خو تاوان نشکولیم دم سنجش تا کتگوری بندید شویده یو سنجش محصره بندی شویده که برشنا برق وارد سونه اخلم سونه دلار باندې اخلم سونه تبدیلی کوم د دلار باندې سونه زیات لینه کی تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلکو نشته نه خلک اشتباه کی خلک تاوان خلک باندې نشته غره اوس زه برق دیم برښنا دی برق کی 15% ګټه لري خلاص زه 15% کی هم توسع ورکوم دی یو ستاندرد برښنا یوټیلیټی کمپنی د برق رسانی کمپنی توس جهان کیو ګوري 15% دا هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تا زموږ مالی وګره یعنی 15 کې موږ نه هغه خپل مالی مودو توصیه ورکوم زه تاوان خرم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه مات هر میاشت بل برق تاکید کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان خو نشه کولم ټماټو به برق اخلم د ازبکستان نه 100 روپی او تا باندې خرج کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی راځي دا کیږي 15 افغانی 15 افغانی خپل 15% خپل مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوري توسعه ماته برق پروزي وو افغانی اته افغانی پروزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رهجی باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی زه ټول تاوان کوم دی خپل درشته تاوان کی خلک ته من نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیره کم راځي مثلا 1500 راځي 1000 راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برق مصرف کړی موږ برقي وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ده چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا چې امکان لري چې ډیره پاره زمونږ سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میتر داس راځي موږ میترخان یا وظیفې نو بس یو جزا ورکو کې متوجه وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کی ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن تا او امر جنکشن او میترخان ته بلوچ دم شل کم شوی لیکن بیا یو ستوند بول خپل مشترکین سره ده مشترکین متاسفانه باز خلک میترخان ام افغان دی او مشترک ام افغان دی هغه خیال کی چې زی میترخان ته پیسې ور کوي چې زما بل بار کم ولیکا ا میترخان ام پیسې اخلي کا کوم غرفتي وظیفوی از نه یا حرام خوری کی یا څه کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لګي لیکن بل میترخان ته بلیږي اگر ازی ګوري چې نه دا پنځه سو نه دی مصرف هغه وا د ساتیر میاش یو زرو اوس نیم یو زر دی ډیر پر اوس بل نو جزید دا بن 2000 یو زی بل بل باندې نو موږ خواهش خلک نم دار یک فاس کا ک تاسو هغه میتر خوان چې غفلت وظیفه کی غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کې موږ یو سلو سلو شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپل د استفادې اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ فاسدین برښنا پکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کې یا بلغ بلغ یا بر پیسې ورکي هغه خپل د الله سوني سي ول چې دا پوج دی باندې چې میټر استا نن د کومولیکل بل دوره کې به میټر به زیاتېږي یو دویم خبردار چې فاس کا اوس به سينور کې یو میاش پاس بل برازی هغه بدل بد جری مم برازی تاویل کې او دریم در چفاس کو خلک باز زی خپل میټر سوزی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا هاو بیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات د اړین سیستم مدیریت موږ له کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورم شه
د وحال پیدا کړم غلط سیف کور ودان لا سلام باندې نه
مخوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں ڈر دے پریشان دستہ حسن خود